سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې د بجې شوي د خبري خبرونه تمو ز فرید سیال هرکلی کوم خبرونه په خبرونه پیلو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت هغه راپور رد کړی دی چې وايي طالبانو د نړیوال ټولنې له بشري مرستو په خپل ګټه کار اخلي. د دې وزارت ویاند حافظ احمد نن پر خپل ټویټر د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عمر خان متقی له قوله ویلي د دوی حکومت د نړیوالو مرستو د شفاف او خپلواک ویش لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړی دی او نه یوازې دا چې له دې مرستو مالیات نه ترلاسه کوي بلکې له حکومتي بودیجې بېوزلو افغانانو سره مرسته هم کړې ده. د ضیا احمد په وینا ښاغلي متقی د خبرې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت له مشرې روزا اوتنبایو سره په یوې کتنې کې کړي دي. ښاغلي متقی د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تازه د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مک مکال ویلي د امریکا د مالیه ورکوونکو په پیسو د یوې ترهګرې ډلې جیبونه ډکېږي. هغه زیاته کړې دا پیسې هغو خلکو ته ورځي چې ښځې او نجونې ځوروي، القاعده او نورې ترهګرې ډلې تمویلوي، د دیني اقلیتونو په ضد قضاوتونه کوي او هره ورځ د بشري حقونو څخه سرغړونې کوي. ښاغلي مکال د خبرې د سیګار د هغه راپور په غبرګون کې کړی وي چې ویلي وو په بشري مرستو کې د طالبانو د لاسوهنې سربیره امریکا نږدې 2.5 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. د عمران خان میرمن وایي له خپل خاوند سره زندان کې کتلې دي او د هغه د روغتیا په اړه ډاډ ورکړی دی. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان میرمن بشرا بیبی نن د اګست په لسمه روټرز خبري اژانس ویلي دي چې له عمران خان سره د هغه لنیول کېدو وروسته د نوړي ځل لپاره کتلې دي. بشرا بیبی د عمران خان د روغتیا په اړه ویلي دي چې هغه ښه دی. عمران خان تېر اونۍ د فساد په تور په بند محکوم شو او په سیاست کې هم د 5 کلونو لپاره له ګډون منع کړی شوی دی. د عمران خان مدافع وکیل نعیم پنجواتا ویلي هغه او نور قانوني ټیم ته یې عمران خان سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د هغه وکیل ویلی دی چې د زندان ساتونکو ورته ویلی و چې یوازې د هغه میرمن عمران خان سره د لیدو اجازه لري. د پولند د دفاع وزیر ماریوس بلاکشاک وایي حکومت یې د بیلاروس پولې ته د لسزرو اضافي سرتیرو د لیږد پر پلان کار کوي. د نوموړي نن ویلي دي چې دیګم هدف د پولیسو ساتو ځواکونو پیاوړتیا ده. بلاکشاک ویلي دوی د بیلاروس پولې ته دغه سرتیري د دې لپاره لږ څو یرغلګر وډار کړي چې د برید جرأت ونه کړي. بیلاروس په سیمه کې د روسیې متحده او روسیې کې د واګنر جنګیالیو له بغاوت وروسته د دغې ډلې زرګونه جنګیالي بیلاروس کې ځای په ځای شوي دي. بیلاروس کې د واګنر جنګیالیو ځای په ځای کېدو د پولنډ په ګډون د ناټو د غړو هیوادونو اندېښنه راپارولې ده. او د افغانستان ملي د فوټسال ملي لوبډل له تایلند سره نیمه پیلوبه کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډل د لوی وچو جام په سیالیو کې نیمه پیلوبه ته رسیدلې او په دې پړاو کې به له کوربه تایلند سره سیالي وکړي. بیا د سیالۍ به سبا د جمعې په ورځ د مخاب د کابل پر وخت د ماسپښین پر 3:30 بجو وي. خبرونه مو اوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال ویلي دي چې د امریکا پیسې د هغو کسانو جیبونو ته ورځي چې دوی ترهګرې ډلې تمویلوي او د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې د هغو کسانو جیب ته ورځي چې هغوی د ښځو حقونه له دوی اخیستي دي. دا شی ښاغلي مکال په دې اړه نور څه ویلي دي وړاندې په راپور کې درته تفصیل ولرو. د دې سره جوخت د ناروې د شورا د کډوالو شورا مشر ویلي دي چې په افغانستان کې په 15 ولایتونو کې د خوارځواکو ماشومانو شمیره له کنټروله وتلی دی. دا چې ولې په دې به هم درته راپور ولرو. دا به هم راسره واورې چې په کونړ کې بیا روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د شته غربت په وجه باندې هلته د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
زکه نه کنده الک مراوسته دا نه غز بیکاره د کارت له ساس کړه د دریم کارت او جریش مزه 15 لسره جل کا کارت شنه والی کن چالو کړه تیر بیر نه کارت واری به چې 15 لسره بعد بیر ارمو
په نړیوالو مسایلو کې بعد دې ته تم شو چې چین او روسیه په ګډه په آرام سمندر کې پوځي تمرینات ترسره کړي دي. دا شاید د دې تمرینات او هدف څه دی دا به هم درته په راپور کې ولرو. پر مطلب هم درته لرو منځي مخاله.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ناروې د کډوالو شورا مشر یان اګلند وایي د افغانستان په 15 ولایتونو کې خوارځواکۍ له اضطراري حالته ډېره شوې ده او لا نور د ډېرېدو ویره یې هم موجوده ده. خل اګلند همداشان ویلي دي چې 15.3 میلیونه افغانان د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي، خو په وینا یې د بودیجې د شدید کمښت له امله له اړمنو کسانو سره مرستې کمې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناروې د کډوالو شورا ان آر سی مشر یان اګلند وی د افغانستان د 14 ولایتونو له ډلې په 15 کې خوارځواکۍ له اضطراري حالته ډېره شوې او تمه ده چې لا نور هم ډېره شي. یان اګلند پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د مرستو کمښت او اقلیمي بدلون د خلکو لپاره چې اوس هم مرستو ته اړتیا لري یو ویرونکې سناریو رامنځته کړې ده. نوموړي همداشان ویلي چې 3.15 میلیونه افغانان د خوړو له ناامنۍ سره مخ دي او د بودیجې د شدید کمښت له امله لږو کسانو سره د خوراکي توکو مرستې کمې شوې چې باید مرستې ورسره شوې وای. یان اګلند خبرداری ورکړ چې که د بودیجې د کمښت ستونزه نه شي، د دې امکان شته چې د خوراکي توکو د مرستو پروګرامونه به د روان میلادي کال تر پایه پایته ورسیږي. نوموړي تر دې مخکې هم د ناټو د غړو په هیوادونو نیوکه کړې وه چې په افغانستان کې له لوږې ځپلو ماشومانو سره خوراکي مرسته نه کوي او دا هیواد یې په بشپړ ناورین کې یوازې پریښی دی. په ورته وخت کې ځینې افغانان هم وایي په وروستیو کې د خوړو لپاره څه نه لري. له دې ډلې د کندهار ولایت اوسېدونکی نقیب احمد چې لوري خوارځواکۍ شوې وایي د ډېرې مودې بېدندېتوب او ناوړه اقتصادي وضعیت له امله نه خپلې مېرمنې او نه لور ته مناسب خواړه برابر کړي، ځکه لور خوارځواکۍ شوه.
ما خپل یو لور هم خوارځواکۍ و، ځکه چې نه مور ته په هغه اندازه مناسب خواړه پیدا کولای شوی. موږ نه سوی توانېدلی چې دغسې خواړه ورته پیدا کړو چې د خپل ماشوم مور باندې په مناسب ډول باندې لوی کړي، او نوم هم تر دې دم پورې ماشوم ته داسې څه ورشروع کړي دي چې هغه د دغه ستونزې مخه ونیسي.
په کابل کې یو میرمن چې یو 8 میاشتنی ماشوم لري او نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي ورته ویل چې د خوراک لپاره څه نه لري او له همدې امله یې ماشوم خوارځواکۍ شوی.
خپل او ماشوم مې چې خوارځواکۍ دی د خوړو لپاره څه نه لرو، یعنې چې دومره څه چې وي خوړم او هغې ته شیدې شي، له ډېرو ستونزو سره مخ یم. نن مې هم کور کې ډوډۍ نه وه.
د ناروې د کډوالو شورا مشر او ځینې افغانان داسې مهال په افغانستان کې د خوارځواکۍ او بېوزلۍ د ډېرېدو خبره کوي چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي وه چې افغانستان په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی چې 2.9 میلیونه وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري، 3 میلیونه وګړي له قحطۍ سره مخ دي او 2.3 میلیونه ماشومان خوارځواکي دي. اوچا همداشان ویلي وه چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلونو له امله چې وچکالي، زلزلې، واورې ښویدنې او طوفانونه به ورسره مل وي، د خوړو د خوندیتوب ناامني لا نوره ډېروي او خوارځواکي هم ورسره ډېریږي. که څه هم طالب چارواکو تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین په برخه کې شوې ادعاوې او خپاره شوې راپورونه رد کړي، خو د دې ډلې له واکمنېدو وروسته چې هم مهاله ورسره نړیوالې مرستې کمې او د دوی د محدودیتونو له امله ګڼو مرستندو موساتو خپل مرستې ودرولې یا کمې کړې، د ګڼو نړیوالو بنسټونو لخوا ډېر کله په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د ډېرې دوره پورونه ورکړل شوې دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې د بیلابیلو خصوصي بانکونو مشتریان شکایت کوي چې اوس هم د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک لخوا ټاکل شوي پیسې نه ورکول کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
حال کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اعلان کړی چې د نفتي حساب درلودونکي کسان کولی شي په اونۍ کې 6000 یا 5000 افغانۍ د پیسې ورکړي، خو د خصوصي بانکونو یو شمېر مشتریان وایي بانکونه نه عملي کوي.
په بخښنه سره چې په دې راپور کې یو څه ستونزې دي، بل راپور د بور شو د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته رستنیدونکو چارو وزارت وایي تیر کال یوازې 4000 افغان بندیان د پاکستان او ایران له زندانونو راخوشي او بیرته هیواد ته راستن شوي دي. دغه خبرې د یاد وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټی د زمري باطن لسمه نیټه ملت ته د دولت د حساب ورکونې په پروګرام کې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
تیر کال ایران او پاکستان څخه 4000 افغان بندیان را خوشی او افغانستان ته ستانه کړل شوې دي. دا خبره د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټی د زمری په 13مه نیټه ملت ته د دولت حساب ورکول په پروګرام کې وکړي.
کابو 3000 افغان مهاجرین چې په پاکستان هیواد کې بندیانو د مهاجرینو آتشو او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفارت په ګډو هڅو د یاد هیواد له بند خونو څخه آزاد شوي. همداراز له بندیانو د کمیسون سره په همغږۍ او ګډو هڅو څه باندې 1000 تنه بندیان له ایران هیواد څخه را انتقال شوی دی. همداراز د نورو بندیانو د خلاصون لپاره هم هڅې روانې دي.
نوموړي دغه شان ویلي چې په دغه کال کې د 800 افغانانو مړي چې د بیلابیلو لاملونو له امله مړ شوي افغانستان ته انتقال شوي دي. د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال زیاته کړه چې دغه شان تیر کال 952,509 کسه افغان کډوال له پاکستان، ایران او یو شمیر نورو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي، خو په خبرې له هم 1,000,000 افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې کډوال دي. نوموړي دا ونه ویل چې دا کډوال په خپله خوښه ستانه شوي که د کوربه هیوادونو لخوا په زوره ستانه کړل شوي دي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ایران او پاکستان افغان کډوال هغوی چې د دوی په خبره د استوګنې قانوني اسناد نه لري په زوره له خپلو خاورو وویستلي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته یو ځل بیا نورو هیوادونو ته د افغانانو د کډوال کېدو بهیر تیز شو چې په دوی کې ډېر شمېرې په پاکستان، ایران او د ایران له لارې ترکیې او نورو هیوادونو کې واړول. څو له دې هیوادونو خپل د مقصد هیوادونو ته ځان وباسي. دوی امنیتي، اقتصادي او نورې ستونزې له هیواده د کډوال کېدو لاملونه ګڼي. په پاکستان کې یو افغان کډواله میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل کړي وه طالبانو دوه ځله د دې د نیولو کوښښ وکړ، نو ځکه دې تاړه شوه چې پاکستان ته کډواله شي.
زه مجبوره شوم چې ما کډه وکړم پاکستان ته. زه 10,000 روپۍ کرایه ورکوم، دا د 2 میاشتو کرایه په ما باندې پاتې ده. زما دروازه ټکې چې زما کرایه راکا او ما سره دا کرایه نشته چې زه ماته ورکوم. که زه افغانستان ته لاړ شم طالب نه پرېږدي، دلته راشم او د پولیسان مونږ نه پرېږدي. قسم په خدای چې یو شپه هم نه ده چې زه ونه ژاړم. ټوله شپه د دې اقتصاد د لاس نه، د دې پولیس د لاس نه، د دې مشکلاتو د لاس نه زه ژاړم چې افغانستان ته لاړ شم زما ته ژوند نه کېږي.
نوموړي نه وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې څه ډول لیکل کړي وو، خو هغه وایي چې اوس افغانستان ته ستانه شوي ژوند څنګه دی. له ترکیې څخه افغانستان ته یو تن ستون شوی افغان چې دی هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
مشکلات خود روانی اکم بیشتر بود در جامعه ترکیه موجر اک شرایط بد زندگی داشته بوشم.
پا ترکیه که زما لپاره روانی ستونزی دیره وی دیر بد حالت می تیر کرد. سر لده چه اسناد هم ولاری پولیس دی یواش و دوش بی بندی کوی، انسانی ارزخ دیده بخولاندی کوی. مجبور شم راغلم، ما ویل چه و ماری وچه روڑی هم ولارو کافی ده، خو از دلتا هم جوان نکیگی زکه کار اصلا نشته.
دیدی افغانانو ستونزی مدی طالبان حکومت دی کدوالو او بیرت راستریدون کچارو دی وزارت لوایند عبدالمطلب طالب حقانی سره شریکی کړي، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نکړ. خو د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ادعا کوي چې د تیر کال په ترڅ کې 2.3 میلیونه زیاتو راستنو شویو او کورنیو بې ځایه شویو سره د همکارو موسو په همغږۍ مرستې کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. روسیې او چین په ګډه په آرام سمندر کې پوځي تمرینات ترسره کړي دي. د چین د دې تمریناتو هدف څه و؟ له اسدالله الدین یې په دې راپور کې اورو.
د روسیې دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ ویلي چې د دوی او چین سمندري ځواکونو په آرام سمندر کې ګډې پوځي مانورې پیل کړي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دغه وزارت په حواله ویلي چې په دغو تمریناتو کې جنگي بیړیو، الوتکو او هلیکاپټرو ګډون درلود. د مانورو پر مهال د دواړو هیوادونو سمندري ځواکونو د دښمن یو سمبولیکه حمله هم شنډ کړه. د روسیې دفاع وزارت ویلي د دغه مانورو هدف د روسیې او چین ترمنځ د سمندري همکاري او پیاوړتیا او په آسیا سیمه کې د سولې او ثبات ټینګول دي. معلومه نه ده چې د روسیې او چین څه شمیر پوځي بیړیو، الوتکو او پرسونل په دغو تمریناتو کې برخه اخیستې ده. خدا مانوری داسې مهال ته سره کیږي چې امریکا څو ورځې وړاندې سره سمندر ته 3000 ځواکونه واستول. د امریکا سمندري ځواکونو د تیرې دوشمې په ورځ اعلان وکړ چې له 3000 زیات سرتیری د سویس کانال لارې سره سمندرګي ته ورسیدل. دا سرتیری وروسته له هغه سیمې ته واستول شول چې واشنگتن وویل پوځي ځواکونو یې د جولای په 15مه د ایران هغه هڅې شنډې کړې چې غوښتلې د عمان سواحلو ته نږدې په نړیوالو اوبو کې د تیلو تجارتي ټانکرونه ولجه کړي. د امریکا د سمندري ځواک 15مې قطې په خپل بیان کې وویل دا ځواکونه چې د باټان او کارټر هال په نوم دو جنگي کښتیو ته رسیدلي د دې قطې د ظرفیتونو له پیاوړتیا او چابکۍ سره مرسته کوي. باټان هغه لویه کښتۍ ده چې جنگي الوتکې یې پر غولي کې ناستای الوتای شي او کارټر هال بیا د سرتیرو او تجهیزاتو د انتقال لپاره ځانګړی شوی. په سیمه کې دغه پوځي تحرکات داسې مهال ترسره کیږي چې د اوکراین د جګړې له کبله د روسیې او لویدیځو هیوادونو په ځانګړي توګه متحدو ایالاتونو او روسیې ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې دي. پر اوکراین د روسیې یرغل لا هم روان دی او همدا پرون چهارشنبه هم پر زاپوریژیا ښار د روسیې هوایي برید کې درې تنه ووژل شول او نه نور ټپیان شول. د اوکراین د بیړنیو خدمتونو کمیټې په انځورونو کې چنن خبرې شوې خودل کیږي چې کارکونکي له برید وروسته د سیمې پر پاکولو لګیا دي. دغه برید د زاپوریژیا له اټومي بټۍ څخه 50 کیلومتره لرې شوی دی. دا د اروپا په کچه تر ټولو لوی اټومي تاسیسات دي چې د روسیې په ولکه کې دي او دغه تاسیساتو ته نږدې پوځي فعالیتونو د اټومي ناورین ویره رامنځته کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د حق راپور په اړه چې د امریکا او ملګرو ملتونو مرستو ته طالبان لاسرسی لري خبرګون ښودلی دی. که څه هم د امریکا او طالبانو د حکومتي چارواکو تل ویلي چې دا یوازې بشري مرستې دي او د ملګرو ملتونو ادارو ته ورکول کیږي، خو مایک مکال ویلي دا د غندنې وړ ده چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې ته د په خبره د طالبانو په شانې بې ترهګري ډلې جیبونو ته ورځي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې سیګار د راپور په اړه د امریکا او ملګرو ملتونو مرستو ته د طالبانو د لاسرسي په اړه خبرګون ښودلی دی. که څه هم د امریکا او طالبانو د حکومتي چارواکو تل ویلي چې دا یوازې بشري مرستې دي او د ملګرو ملتونو دفترونو ته ورکول کیږي، مایکل مکال د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې لخوا په وخت شوی اعلامیه کې ویلي دا د غندنې وړ ده چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې د طالبانو په څیر د ترهګرې ډلې جیبونه ډکوي، هغه ډله چې ښځې او نجونې ځوروي، القاعده او نورې ترهګرې ډلې تمویلوي، د دینی اقلیتونو پر ضد قضاوتونه کوي او هر ورځ د بشري حقونو څخه سرغړونه کوي. د امریکا حکومتي چارواکو تل ویلي چې دا یوازې بشري مرستې دي او د ملګرو ملتونو دفترونو ته ورکول کیږي، نه طالبانو ته. د طالبانو حکومت هم وار وار ټینګار کړی چې په دې مرستو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي او لاسرسي نه ورته لري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار په خپل راپور کې چې د سه شنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته وړاندې کړ ویلي چې په مرستو کې د طالبانو د مداخلې سره د امریکا متحده ایالاتو په تېرو دوه کالونو کې افغانستان سره 2.15 میلیارد ډالر مرستې کړي دي. د ادارې ویلي چې طالبان له افغانانو سره له نړیوالو مرستو ناوړه ګټه پورته کوي. مایکل مکال په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې د می په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي ادارې USAID ته هم له افغانستان سره د مرستو د څرنګوالي په اړه لیک استولی، خو تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. مایکل مکال ویلي چې په افغانستان کې د بشري ناورین او ګډوډي د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته ډیره شوې ده. په ورته وخت کې مرستو ته یو شمېر ارمن افغانان ازادي راډیو ته په خبرو کې د ملګرو ملتونو د مرستو له نه رسیدو شکایت وکړ. د بدخشان اوسیدونکی مصطفی اکی وی چې مرستې په دې ولایت کې د سیمه ییزو چارواکو لخوا اخیستل کیږي هغه زیاته کړه.
متاسفانه ولایت بدخشان 80%
له بده مرغه د بدخشان ولایت 80% خلک په فقر او بیوزلۍ کې ژوند کوي. همدغو کسانو ته بشري مرستې دلته راځي، خو هغه نابرابري چې دلته دي د بشري مرستې هغه څه چې لازمي دي نه ویشل کیږي، ځکه د سیمې د مشرانو لخوا اخیستل کیږي او مستحقینو ته نه رسیږي او هیڅوک د دې غریب او رنځریدلو کسانو غږ نه اوري.
مردم غریب و رنځیده پاسخ نمیگه.
د کابل اوسیدونکو یو کس چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي وایي ډېر مرستې زورواکو ته ویشل کیږي. هغه وویل
د قسمت
د کابل په پنځم ناحیه کې د دبليو اف ای مسؤلین راغلي وو. د وکیلانو او د نورو پخوانیو کسانو سره د وکیلانو او د زورمندانو خپلوانی سروې کړل. ما ورته وویل چې زه متقاعد یم، درې کاله کېږي زموږ حقوق نه راکوي، موږ یې د مرستو په لیست کې ونه نیولو. هلته د غریبو او عاجزو کسانو غږ نه اورېدل کېږي. هماغه زورمندان او وکیلان چې پخوا وو اوس هم هماغه دي.
تر دې وړاندې د ډبلیو اف پی مسؤلونه هم د طالبان حکومت د مرستو په دغه بهیر کې په مداخلې تورن کړي وو. دا هغه څه دي چې طالبان یې تل ردوي. ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې طالبان د مرستو په دې بهیر کې لاسوهنه ونه لري باید امریکا یو مشخص میکانیزم جوړ کړي.
یکی از دردهای نداشتن یک آدرس سیاسی مشروع
یا درد همداد یو سیاسی مشروع آدرس ندرلود دلی چه مرست پا مستقیم طوگا پا خپل حیوات تن ورکوی کیگی بلکه ملگون ملیتون و لسازمان لخواه و نور و همکار و محسسات و لخواه ورکوی کیگی نو دا واضح خبره دا ده حق دولت تر چطلان چه ورکوی کیگی اوی ورباند نفوز او فشار لری حال دا چه ده مستقیر منابع لخواه ده شفافیت تزمیق سوزمن ده رگواه که شفافیت
به خاطر باید یک میکانیزم دقیق و روشن باشد.
و ما غوښتل د مایکل مکال د تازه ادعا او په اړه د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې وړاندې ویلي وي چې دوی د مرستو په بهیر کې هیڅ لاسوهنه نه لري، بلکې د همغږۍ په برخه له مرستندوی ډلو سره همکاري کوي. افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له سخت بشري ناورین سره مخ دی او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هېواد کې 9.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو د محدودیتونه له امله اکثر مرستندوی ادارو خپل مرستې بندې یا کمې کړې دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وایي موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
اوس په ختیځ کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې روغتیایي کارکوونکي وایي په دې ولایت کې د شته غربت او بیروزګارۍ په وجه د خورځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د دوی په وینا چې پخوا په کونړ کې خورځواکي ماشومان کم و، خو اوس پکې زیاتوالی راغلی. تفصیل له سیمې څخه په دې راپور کې.
دا د صدابات په مرکزی روختون کې د خوارزواکو ماشومانو د درملنې او پالنې جلا شل بستریزه څانګه ده چې اوس مهال په کې شاوخوا 13 تنه ماشومان بستر دي. د یادو ټولو ماشومانو وزنونه په نشت حساب دي او بدنونو پسې پوستکي وچ شوي دي. بسپری خپل خوارزواکي شپږ میاشتنی ماشوم د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره روختون ته راوسته وایي.
زکه لکه دالک مراوسته دا نه غس بیکاره دل کارت له ساس کړه دای دریم کارت او چریش مزه پنځل لسره جل کا کارت نه والی کن څالو کړه تیره بیره نه کارت واری بچ کې پنځل لسره زبات بیره اړم بیره لبی.
د یاد روختون مسول ډاکټر مولادا دوی په روختون کې د خوارزواکو ماشومانو د درملنې لپاره پورا سانته وی شتون لري.
او هغه ټول وسایل چې د شدید سوی تقسیم ناروغانو درملنې لپاره په کاري کې په اسداباد پروګرام موجود دي. هغه درمل چې په اسداباد ولایت روغتون کې د ماشومانو د درملنې لپاره استعمالیږي، مثال په ډول باندې صد شدي یا ریټویر، په درملنې کې کوم خاص مشکل نشته. دی دلته څومره ماشومان چې دلته بستر کېږي زموږ انشاءالله د درملنې هغه اوټم چې دی هغه ښه دی.
کونړ کې د خوارزواکۍ پروګرام مسول ډاکټر شهاب راته وویل د خوارزواکو ماشومانو د درملنې او بستر لپاره د مرکزی روغتون په ګډون څلور مرکزونه لري او په شپېتو کلینیکونو کې ورته خوراکي توکي او درمل ورکول کیږي، خو بیا هم د تیرو کلونو په پرتله د خوارځواکو ماشومان شمیر زیات شوی دی.
څلور سنټر موږ لرو، یو په خاص کونړ ولسوالۍ کې ده، یو په څوکۍ کې ډی ایچ کې یو سنټر لرو موږ، او یو په شپخانه کې ده، یو په ماڼوګي کې. نو څلور سنټر لرو د بستر تداوی لپاره، او باقي منده د شپېته کلینیکونو کې او اتلس موبایل ټیمونو کې. په دې ټولو کې موږ هم متوسط او هم شدید د دواړه سویته غزي چې ده، هم د ماشومانو هم هغه میندې چې هغه حامله او شیدو ورکوونکي دي، د دې تداوی ترسره سویته غزي کچه چې موږ څومره ګورو نسبت تیر کال په پرتله باندې سږ کال موږ سره سوی ته غځي کچه مخ په زیاتېدو باندې ده او لوړه روانه ده.
ډاکټران میندو ته توصیه کوي چې باید خپلو ماشومان ته تر لومړیو شپږو میاشتو پورې خپلې شیدې ورکړي، او له هغې وروسته د شیدو تر څنګ نرم خواړه هم ورکړي، چې دا شیان د ماشوم د بدن پوهه او له خوارځواکۍ ژغورلو لپاره اړین دي. په کونړ کې د خوارځواکو ماشومانو د زیاتوالي په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره ډیری کسان بیروزګاره شوي او اقتصادي ستونزې زیاتې شوي، او دغو ستونزو له نورو زیات اغیز په میندو او ماشومانو کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به کندز ولایت ته ورشو. د کندز ولایت یو شمېر بڼوال وایي چې سږ کال په یاد ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. په کرنیزو حاصلاتو کې بادام د کندزي بڼوالو له قیمتي محصولاتو څخه شمېرل کیږي، او د دې ولایت په چاردی، امام صاحب، اقلیزال، دشترچی، علی آباد او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د بادامو باغونه موجود دي. تفصیل له سیمې څخه په دې راپور کې.
د کندز یو شمیر بڼوالان وایي سږ کال په یاد ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د بڼوالانو په خبره تیر کال د ژمي په موسم کې د یخې څپې راتګ سره د بادامو ونې یخ ووهلې، او له امله یې سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. پنځوس کلن امین الله د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د بادامو دوه سوه ونې لري. هغه وایي هر کال یې له یوې ونې څخه پنځه منه بادام ترلاسه کول، خو سږ کال یې له یوې ونې یو من بادام راټول کړي دي.
نسبت پروسه کال نه سږ کال بادامو حاصلات د سلو فیصدو نه شاید دېرش فیصده بادام حاصل کړی، ولې چې یو خاک باد شو هغه کې ډېر تاوان ورسو بادامو ته، او یخم وه د واوره وشله بې وخته، دا بادام لږ خراب کړ. تقریبا اویا فیصده بادام یې د بنده ویوړل.
د یاد ولایت د قلعزال ولسوالۍ یو بڼوال جان محمد آزادۍ روډیو ته وویل چې سږ کال په بازار کې د بادامو نرخ ښه دی، خو حاصلات یې خوند نه لري.
پروش کال چې واشنه ښه حاصلات یې کړی و بادام، او سږ کال حاصلات یې کم دی، بېخي کم دی. اشنه اوس خلکو هم کم کم کړي دي، اشنه خرد پروش هم لږ ښه دی، لیکن سږ کال بادام بېخي کم دي. دا دی ورور چې دا سږ کال واورو یخ ولا یخ بندي زیاته وه، دا ګلان کې و یخ چې ووله هغه یخ ور غنم د بینوي وړل، دا حاصلات د بینوي په دغه باندې حاصلات یې کم شو.
د کندز ښار یو وستونکی عبدالودود چې له شل کالو راهیسې په یاد ولایت کې د بادامو د پیر پلور کاروبار کوي، دی وایي د تیر کال په توپیر سږ کال د بادامو نرخ لوړ دی.
خاطر کې هوا سرد بود، زمستان بعض حاصلات یک ذره کم شده.
د ژمي په موسم کې د بادامو ونې یخ ووهلې، او د ونو د ګل پر مهال د دوړو او خاورو طوفان د ونو ګلان له منځه یووړل، او له امله یې سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی. اوس یو من بادام له 2500 نیولې تر 5200 افغانیو پورې قیمت لري.
د کندز د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدي وایي سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې 40% کموالی راغلی دی.
حاصلات بادام نسبت به سال گذشته بد بختانه بگیم که به اثر
له بعد مرغ د ژمي په موسم کې یخی هوا د بادامو باغونو ته سخت زیان ورساو، او سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې 40% کموالی راغلی دی. یخی هوا نه یوازې د بادامو حاصلات له منځه وړي، بلکې د بادامو ونې هم وچ کړي دي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندز کې پر 6212 هکتار ځمکه د بادامو باغونه موجود دي. تیر کال د یاد ولایت د بادامو له باغونو څخه 8,415 ټنه حاصل ترلاسه شوی وو، خو سږ کال د حاصلاتو کچه 5,090 ټنه اټکل شوې ده.
دوی مینی مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ او اورېدونکو پروګرام لرو. که تاسې هم غواړئ چې دغې خپرونې ته خپل پیغامونه راوستوئ، تاسې کولی شئ زموږ د دغې واټساپ شمېرې ته خپل غږیز پیغام پرېږدئ. 00420224 شپږ سوه یو دا زموږ د واټساپ شمېره ده. په همدې کې خپل پیغامونه پرېږدئ. ستاسې پیغامونه به د هرې خبرې خپرونې په پای کې او همدارنګه د ازادۍ او اورېدونکو په پروګرام کې خپرې شي. وسمبرزو لاندو خبرونه ده.